السلام علیکم د ما مازیګر تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې خبرونه، راپورونه او د ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان پوځ نن په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. افغانستان ته د صدراعظم نواز شریف له سفر وروسته په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د لومړي ځل عملیاتو مسله به له نورو مسایلو سره په دې خبرونه کې وڅېړو. خو لومړی خبرونه واورئ چې جاناقا الکوزی چمتو کړي.
د پکتیا ولایت د استیناف د محکمې رئیس تیره شپه په کابل کې ووژل شو. په قندوز کې د وسلوالو یوه 22 کسیزه ډله له دولت سره یوځای شوې او د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر هدفونو بمباری وکړي. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس نجیب الله سلطان زوی تیره شپه په کابل کې ووژل شو. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افضلی نن ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل: تیره شپه د اتنی بجو په شاوخوا کې یو ناپیژندل شوی کس د پکتیا د استیناف د محکمې رئیس د کور ور ټکوي او چې کله رئیس راوزي هغه وژني. طالبانو د پکتیا د رئیس د استیناف د محکمې د رئیس د قتل مسؤلیت منلی دی. په دې وروستیو کې د لوی څارنوالۍ په کارکوونکو حملې زیاتې شوي او په کابل کې د لوی څارنوالۍ د مامورینو پر بسونو ځانمرګي بریدونه هم شوي دي. د کابل په پارک پالس هوټل باندې د وسلوالو د حملې په وژل شوو کې د امریکایي تابعې پاولا کانتور هویت په ډاګه شوی او وایي نوموړې د امریکا د نارت کارولاینا وه او د پرمختیایي چارو متخصصه وه. د تیرې چهارشنبې په شپه وسلوالو طالبانو په هوټل حمله کړې وه چې د نهو بهرانیانو په ګډون 14 کسان پکې وژل شوي وو. کانتور په افغانستان کې د غنمو د تولید د کارپوهې په توګه د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ته کار کاوه. په کندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو یوه ډله له دولت سره یوځای شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د منصوبینو په هلو ځلو د قمندان شیخ ظاهر په مشرۍ د وسلوالو یوې 22 کسیزې ډلې له جګړو وژنو لاس واخیست او د سولې له بهیر سره یوځای شول. د ډلې له څه مودې راهیسې د قندوز په ګورتېپې، زرخرید او لوګریو سیمو کې د دولت پر ضد فعالیتونه کول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندوستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په تروریستي پیښو کې لاس لري او د دې مقصد لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وکړې. نوموړي وویل په دې اړه یې افغان دولت له خپلو اندېښنو خبر کړی او غوښتنه یې ورڅخه کړې چې د هغو خلکو مخه باید ونیسي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفانو په سنګرونو حملې وکړې. پوځي جنگي جټ الوتکو نن په شوال دره کې د مشکوکو طالبانو په هدفونو بمباری وکړې. چارواکي وایي په دې بمباریو کې لږ تر لږه 15 تنه وسلوال وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو وایي درې ته د شمال او جنوب لوري پوځي ټانکونه او عسکر ور روان دي. په یمن کې له 15 ورځني اوربند سره سره تېره ورځ ځای ځای نښتې روانې دي. یمنیان وایي چې له تاز، ضالع او معرب سیمو پرته چې پکې د یاغیانو حکومت پلو ځواکونو ترمنځ تېره وړ مورځ نښتې شوې د یمن په نورو برخو کې آرامي ده. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ایران پلوي حوثي یاغیان د یو لړ بریدونو مسؤول بللي او وایي چې حوثیانو په سرحد کې په سعودي پوځیانو هم ډزې کړي او د عربستان د عامو خلکو کورونه یې په نښه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر په واشنگټن کې خبري کانفرنس ته وویل موږ ته ویل شوي وو چې د بشري مرستو د رسولو په مقصد 15 ورځنی اوربند وکړو. مسله دا ده چې حوثیان باید اوربند ته غاړه کیږدي خو له بده مرغه هغوی اوربند نه مراعتوي. په ملګرو ملتونو کې د یمن استازي اسماعیل شیخ احمد وویل چې دوی له اوربند نه د سرغړونو په اړه ډېر اندېښمن دي. نوموړي په ټولو خواو غږ وکړ چې اوربند ته درناوی وکړي تر څو په جګړو کې بندو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. تاکل شوی چې د اوساما ابن لادن یو پخوانی همکار نن په افریقا کې د امریکا په سفارتونو کې د 1998 کال بمی چاودنو په جرم محکوم شي. د نیویارک یوه فدرال محکمه ممکن خالد الفواز په عمری بند محکوم کړي. په کینیا او تانزانیا کې د امریکا د سفارتونو بمی چاودنو کې د امریکایانو په ګډون 240 کسان وژل شوي ول. د الفواز مدافع وکیل وای مشتری په دیبامي چاودنو کې ډیره لږه ونډه درلوده او په عمري بند باید محکوم نشي. خو څارندوالان استدلال کوي چې الفواز د القاعده شبکې یو مشر و او لویدیس ته یې د دې شبکې د پیغامونو په رسولو کې مرسته کوله. دوی دغه راز وایي نوموړي د ترورستانو د روزنې کیمپونه او شبکې جوړې کړې وي. د سعودي عربستان دا تبا په 2012 کال کې له برېتانیا نه متحده ایالاتو ته انتقال شوی و. شاوخوا 900 مهاجر د اندونیزیا د سوماترا ټاپو آچی سیمې ته ورسېدل. د ژغورنې یو چارواکی وایي 940 کسان له کاره لویدلې د کب نیونې په یوې کښتۍ کې سپارول او نن سهار د آچی ساحل ته ورسېدل. کارکوونکي وایي دا مهاجر د برما او بنګلادیش دي. د مې میاشتې په 10 یوه بله کښتۍ چې شاوخوا 600 کسان پکې سپاره وه اندونیزیا ته رسېدلې وه. په زرګونو نور مهاجر په ورته کښتیو کې په سمندرونو کې لالهانده دي او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه یې کښتیو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. ملګرو ملتونو له حکومتونو غوښته چې مهاجر دې وژغوري. او جب بوش له څو ورځو انتقادونو او سختو پوښتنو وروسته د پنجشنبې په ورځ وویل که د جمهور رئیس وایي د عراق جګړه به یې نه وای پیل کړې. دا جګړه د هغه د ورور جورج دبلیو بوش د دورې د شهرت مهمه برخه وه. جب بوش چې د 2016 کال جمهوري ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند مهم کاندید دی وایي په کوم څه چې موږ دا مهال پوهیږو که هغه مهال پوهېدی ما به په دې جګړه کې ځان نه ښکېلاوه او په عراق به مې حمله نه کوله. د جمهوریت غوښتونکي ګوند زیات شمېر کاندیدانو د عراق له جګړې څخه ځانونه لرې ساتلي که څه هم چې په 2003 کال کې د جورج دبلیو بوش حکومت کې د کسانو د دې جګړې ملاتړ کړی و. جمهوریت غوښتونکو هغه مهال استدلال کاوه چې عراق د ډله ییزې وژنې وسلې لري خو داسې وسلې هیڅکله هم ونه مندل شوې. د عراق په جګړه کې له 4400 زیات امریکایان ووژل شول، په زرګونو نور ټپیان او معیوب شول او 1.3 تریلیون ډالر پکې مصرف شول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و باورئ چې د پاکستان د پوځ الوتکو له یوې اوږدې وقفې وروسته نن په شمالي وزیرستان کې بمباري وکړه. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې د دفاع وزیر نه معرفي کېدل په هیواد کې د روانو ناامنیو اصلي علت دی.
ولسی جرګې دا غوښتنه کړې وه له دواړو مشرانو نه چې وزیر صاحب دفاع معرفي شي. فعلاً دغه ناامنۍ په اکثره ولایتونو کې څه دي؟ یو سبب یې د وزیر صاحب دفاع نه شتون ده.
په کابل کې د څو روغتونونو له بندولو وروسته د یو شمیر خصوصي روغتونونو د مسؤلانو له اعتراضه به هم خبر شي. د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغان پوهنتون زده کوونکي د لیلی له ستونزو سر ټکوي.
د لیلی دغه جوړ شوی تعمیر جوړ شوی دی او تر اوسه پورې پکې لار چپرکټ یو نور سیټ بسترو سامان او ډوډۍ او دا پروګرامونه پکې لا نه دي ورکړ شوي.
په نړیوالو مسایلو کې د چین ولسمشر د هند صدر اعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید خپل اختلافونه کنټرول او په خپلو کې همکاري زیاته کړي. نور راپورونه هم لرو. د خپرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. اوریدو ته یې تر پایه راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. ازادۍ راډیو د سهار تر او لس د سهار له و د ماښام تر او ورځې د اونۍ خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د دې خپرونې د لومړي مطلب اوریدو ته رابولم. د پاکستان پوځ نن په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. د سیمې اوسیدونکي او چارواکي وایي دا عملیات په شوال دره کې چې په ځنګلونو پوښلي سیمه ده او د افغانستان ولایتونو ته لارې ترې وتلې دي پیل شول. ویل کېږي چې نن سهار وختي د پاکستان د پوځ الوتکو په دې سیمه کې بمباري وکړه. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق همدا شېبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. شفق صاحب، د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له سفر وروسته البته کابل ته او له افغان چارواکو سره د ده له لیدو کتو وروسته فکر کوم چې دا لومړی ځل عملیات دي، همداسې ده؟
بلې، او تېره چې سه شنبې پر ورځ چې له پاکستان صدر اعظم نواز شریف صاحب کابل ته تللی وه، هلته یې له افغان چارواکو سره وکتل. هغوی په دې خبرو په ګڼ شمېر دوه اړخیزو مسالو خبرې وکړې. اول ته دوی په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویلې چې تر دې وروسته به د دواړو هېوادونو خاوره د یو بل پر ضد نه کارېږي. د هغې تر راتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې پاکستاني جنګي الوتکو په شمالي وزیرستان کې لرې پرتې سیمې چې شوال دلورته وي هلته پوځي عملیات کړي دي یا داسې پوځي عملیات کړي دي چې په نتیجه کې د راپورونو له مخې ولس ترګر وژل شوی دی د سیمه د شمالي وزیرستان یو چارواکی فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې په وژل شو کې ازبک افغان طالبان او د تحریک طالبان پاکستان جنگیالي شامل دي دا به په داسې وخت کې کیږي چې د پرون بل پرون د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر یو بس وسلوال برید شو چې په نتیجه کې د شپاړسو خصو په ګډون 15 کسان وژل شول د دغه برید مسؤلیت جند الله وسلوال ډلې منلې او چې ځان په پاکستان کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې برخه بولي نو دا عملیات په داسې وخت کې کیږي چې هلته دلته د کراچۍ کې دا پېښه رامنځته شوه او همداسې د پاکستان د صدر اعظم صاحب هغه تللی او په کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل نو دا تر ډېرې یو څو تقریبا دوه هفتې تر دمې وروسته دا هدفي بریدونه وشول چې ولس ترهګر پکې وژل شوي دي د سیمو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته د نوم غږ نخ پاولو په شرط وویل چې په دې سیمه کې له پنجشنبې راهیسې درامه بل شوې ده خو چون هلته د تلیفوني شبکو اسانتیا نشته د موبایل شبکې هم بندې دي نو د وژل شوو دقیق شمېر او همدارنګه د هغوی د هویت په اړه پکې لا تر دې دمه څه معلومات نشي ترلاسه کېدای
بله مننه شفق صاحب دا عملیات هم ستاسو تصور او د سارونکو نظر څه دی چې هغه عمره اوږده موده چې هغه تیر عملیات تقریبا یو کال روان و دا به لنډ مهال لپاره وي او که به هغه سي د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي
د د شوال درته د شمالي وزیرستان غوستي برخه ده چې په ځنګلونو پوښلې ده د افغانستان د ځینو ولایتونو سره پولي لري د پاکستان پوسټ تر اوسه پورې دغه درې ته نه دی ورغلې که څه هم د پاکستان پوسټ دا کوي چې د شمالي وزیرستان نوي سلنه برخه یې تقریبا تر یو کال کې په پوځي عملیاتو کې د سیمې نوي سلنه برخه پکې کړې ده خو تر اوسه پاکستاني پوسټ شوال درې ته نه دی ورغلې او پاکستاني پوسټ هلته نه دی ورغلې شوال درې ته او همدارنګه یو بل سیمه د تخیل ورته وي دا دواړه د جنوبي وزیرستان د شمالي وزیرستان په منځ کې په ځنګلونو پوښلې سیمه ده چې د افغانستان سره اوږده پوله لري په دې سیمه کې د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي چې دلته اوس هم ډېرې ترهګر موجود دي چې کله دلته فشار زیاتېږي نو دوی افغانستان ته وړي او چې کله بېرته پوه شي چې فشار کم شوی نو بېرته دلته راځي پاکستاني فوج هغه دغه سیمو پورې تر اوسه نه دي رسېدلي او همداراز داسې ویل کېږي چې لکه څنګه چې د پوځي عملیاتو له امله ډېرې خلک بې کوره شوي اوس د هغې د بېرته ستنېدو لړۍ شروع شوې ده نو پاکستان سیاسي چارو کاروبار د اندېښنه څرګندوي چې ښایي هغه خلک چې افغان حکومت ته مطلوب دي لکه د قانی شبکې وسله والی دا نور دا کېدای شي چې په دغو کډوالو کې بېرته هلته ستنه شي او د پوځي عملیات بیا د افغان حکومت خلاف یا د پاکستان خلاف شروع کړي دوی همداراز وایي چې پاکستان د موږ څو پورې د سیاسي چارو کاروبار سره خبرې کړي هغې وایي چې پاکستان تر اوسه پورې پر ټولو طالبانو باندې دا فشار نه دی راوړی چې هغې افغان ګورنمنټ سره خبرې وکړي هغه یوازې یو څو کسان باندې فشار راوړی چې تاسو هغې سره خبرې وکړي ځکه چې د دوی په اند د افغان ګورنمنټ ریسپانس ته ګوري چې د افغان ګورنمنټ د پاکستان سره د تعلقاتو په اړه کې هلته اشرف غني صاحب پورې د هند سره د خطر تعلقات نه دي شروع کړي نو دوی وایي چې پاکستان د اشرف غني صاحب ځواب ته په تمه دی چې هغه د پاکستان سره د تعلقاتو په اړه کې کومه طرف خپلوي آیا هغه پله درنوي یا دا پله درنوي نو ځکه دوی په ټولو طالبانو باندې تر اوسه دا فشار نه دی راوړی چې هغوی خبرو ته کښېني یوازې یو څو کسانو ته یې ویلي دي
بله شفق صاحب د حقانی ډلې په اړه چې په دې سیمه کې تر ټولو زیاته فعاله ډله ده د دې د موجودیت په اړه څه ویل کېږي مخکې ازادي راډیو داسې راپور ورکړی و چې د حقانی شبکې قومندانان بیرته خپلو مرکزونو ته چې د عملیاتو پر مهال ترې وتلي و ستنه شوي دي اوس تازه راپورونه څه وایي چې دا ډله په شمالي وزیرستان کې حضور لري او که تر اوسه پورې هم په نامعلوم ځای کې دوی ګرځي
لکه څنګه چې ما تاسو ته وویلې چې د پاکستان د کارپوهان دوی وایي چې کېدای شي چې دا ځینې وسلوال بېرته شمالي وزیرستان ته ستنه شي نو هغوی مشخص نوم نه اخلي چې کوم وسلوال د کومې ډلې وسلوال بېرته ستنه شوي نو ټول نه دا څرګندېږي چې د دوی اشاره د قانی شبکې ډلې ته ده ځکه چې دوی وایي چې د پاکستان نفوس یوازې په هغه افغان طالبانو باندې دی چې هغه د عمر لاندې دي که څه هم قانی شبکه هم د هغوی ډله ده خو دوی وایي چې قانی شبکه تر اوسه پورې مضبوطه ده او پاکستان په دوی باندې ډاډه غږ نشي کولای ډاډه ورته داسې نشي ویلی چې هغوی سره کښېنئ یا د عملیاتو نه لاس واخلئ نو ځکه دوی دغه ویره څرګندوي چې ښایي دا کوم وسلوال ستنه کېږي دا به د حقاني شبکې وسلوال وي د به بېرته هلته ځای په ځای کېږي لکه څنګه چې موږ ولیدل په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ترهګریزو پېښو لړۍ چې بیا ګرمه شوې ده دوی دغه ته په کتو دا وایي چې پاکستان د حقاني شبکې باندې دا وخت نشي چې هغوی ته ډاډه غرب خبر یوازې هغه د افغان طالبانو باندې وس رسېږي چې هغه دوی منصور دغه نور خلک نو دوی ته کښې چې دوی وویل چې خبرو ته کښېنې خو حقاني شبکې پروسه پورې نه دوی ورته ویلي دي او نه هم د دوی پرې وس رسېږي.
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمنو اورېدونکو، په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق و چې په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستاني پوځ د پراخو عملیاتو د پیل په اړه یې راپور ورکاو. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ الوتکو نن سهار وختي په شوال دره کې چې یوه ځنګلي سیمه ده او د افغانستان ځینو ولایتونو ته هم لارې ترې وتلي دي، په دې سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پیل شوي دي. دا هغه سیمه دي چې یو زیات شمیر وسلوالې افراطي ډلې او د ټولو په سر کې د حقاني شبکې مسؤول قمندانان ویل کیږي چې په دې سیمو کې شته هلته مرکزونه او روزنځایونه لري. د موضوع په اړه د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې تاسو ته نور راپورونه هم وړاندې کوو. اورېدو ته راسره اوسئ.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
د ولسي جرګې اداري پلاوی یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې ډېر ژر د ملي وزارت دفاع لپاره د ملي دفاع د وزارت لپاره وزیر نوماند وزیر معرفي کړي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادۍ راډیو ته ویلي چې په هیواد کې د ناامنیو یو اصلي علت د دفاع وزیر نشتوالی دی. په همدې حال کې اجرایه ریاست وایي چې اجرایه رئیس او ولسمشر دواړه ولسي جرګې ته د دفاع وزیر د معرفي کولو لپاره هڅه کوي. حمیده عثمان او په دې اړه تفصیل.
که څه هم چې د ولسي جرګې غړو او عامو خلکو په وار وار سره د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتي چې د ملي دفاع وزیر د ژر ور معرفي کړي، خو حکومت تر دې دمه دغې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د دفاع د وزیر پر ور پېژندلو ټینګار کوي او وایي چې د دفاع د وزیر د نشتون له امله په هیواد کې ناامنۍ زیاتې شوي دي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو له ژمنو سره سره لا هم د ملي دفاع وزارت کاندید وزیر دوی ته نه دی معرفي شوی.
د وزیر دفاع په مورد کې مونږ همیشه ولسي جرګې دا غوښتنه کړې وه له دواړو مشرانو نه چې وزیر صاحب دفاع معرفي شي. فعلا دغه نامنۍ په اکثره ولایتونو کې څه دي؟ یو سبب یې داخلي سبب یې د وزیر صاحب دفاع نشتون ده. په دې لحاظ باندې وار وار مونږ غوښتنه کړې وه چې وزیر صاحب دفاع باید معرفي شي.
دغه غوښتنې په داسې حال کې طرحه کیږي چې په هیواد کې ناامنۍ مخ په زیاتېدو دي او د دولت مخالفانو د هیواد په بېلابېلو برخو په تېره بیا په شمال کې خپلې حملې زیاتې کړي دي. جمهوري ریاست او اجرایه ریاست په خاطر دې هم په وار وار سره دا ویلي چې د ملي دفاع کاندید وزیر به ډېر ژر ولسي جرګې ته معرفي کړي، خو دغه خبرې تر دې دمه نه دي عملي شوي. بلخوا اجرایه ریاست ویلي چې ملي دفاع وزارت لپاره د غوره کس د ټاکلو پر سر د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ خبرې روانې دي. د اجرایه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت مشران هڅه کوي چې ډېر ژر د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر معرفي کړي.
د ملي یووالي حکومت رهبران د دفاع د وزیر پر سر باندې بحثونه سره کړي دي. دواړه رهبران په دې کار کوي چې یو قوي شخص د دفاع د وزیر په توګه او بل وړ شخص د لوی رئیس په توګه تعیین کړي. پر دې برخه باندې کار شوی دی. هیله لرو چې په نږدې ورځو کې د دفاع وزیر او لوی رئیس تعیین شي.
که څه هم چې ښاغلي فیصل ونه ویل چې څه وخت به د ملي دفاع کاندید وزیر معرفي شي، خو زیاته یې کړه چې د وسلوالو قواو د لوی درستیز د ټاکلو پر سر هم خبرې روانې دي. که څه هم چې جمهوري ریاست او اجرایه ریاست تل ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله له کوم اختلاف پرته خپلو کارونو ته دوام ورکوي، خو یو شمیر کارپوهان د ملي دفاع د کاندید وزیر نه معرفي کېدو ته په اشارې سره وایي چې ښایي په ځینو مواردو کې اختلافات موجود وي.
په افغانستان کې د خصوصي روغتونونو ټولنه پر حکومت انتقاد کوي چې د روغتیایی سکتور ملاتړ نه کوي. د ټولنې د عامې روغتیا وزارت لخوا د نهو خصوصي روغتیایی مرکزونو پر تړل کېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې حکومت له دې اقدام سره د افغانستان خصوصي سکتور ته زیان اړوي. خو د روغتیا وزارت وایي د ځینو دغو روغتونونو فعالیت له ټاکل شوو معیارونو سره برابر نه و، نو ځکه یې د تړلو پریکړه وشوه. قسیم سولامل د موضوع جزئیات اوروي.
وروسته تر دې چې د عامې روغتیا وزارت په کابل کې یو شمېر خصوصي روغتیایي مرکزونه وتړل او د ځینو فعالیت محدود کړ، د خصوصي روغتیایي مرکزونو ټولنې حکومت ملامت کړ چې د روغتیا سکتور ته پام نه کوي. د دغې ټولنې غړو د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د روغتیا وزارت پرته له دې چې لازمې څېړنې وکړي ځینې خصوصي روغتونونه یې وتړل. د افغانستان د خصوصي روغتونونو د ټولنې مشر ډاکټر عزیز امیر وویل چې ځینې حکومتي ارګانونه په لوی لاس د روغتیایي مرکزونو اعتبار ته زیان رسوي.
زیاتر مردم امیش شکایت
دی وای زیاتر خلک شکایت کوي چې ولې زموږ خلک د درملنې لپاره بهر ته ځي. یو اساسي علت یې د بې اعتمادۍ جوړول دي. دا کار متاسفانه له دولتي اراکینو څخه پیلېږي. ډاکټر امیر وویل خصوصي روغتونونه هر کال په افغانستان کې د 2 میلیونه وګړو درملنه کوي او په وینا یې که دا روغتونونه وتړل سي نو خلک به مجبور سي چې ګاونډي هیوادونو ته په زیاتو لګښتونو سره د تداوي لپاره ولاړ سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سمود مخکې په کابل کې 9 خصوصي روغتیایي مرکزونه وتړل او د ځینو یې فعالیتونه محدود کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي د مناسبو طبي وسایلو، معیاري عملیاتخانو او د عاجلو تاق نشتوالی او دغه راز د کاري پرسونل کمبود او د نظافت نه مراعتول هغه څه دي چې له امله یې د یادو 9 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه بند سوي دي. په دغه روغتیایي مرکزونو کې الیسینا، سپین غر، مداوا، شمس رحمان، کریم رحمان، خورمی، علاج، ګلاب احمدزی او فیصل روغتونونه شامل دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد وزارت د دې اقدام په اړه وویل
از طریق تلویزیونا و رادیو اعلانات بسیار کلان میکردن، غیر عملی اعلانات میکردن.
دی وای د تلویزیونونو او رادیوګانو له لارې ډېر او غیر عملی اعلانونه کول او خلکو ته د هغو خدماتو ژمنه کوله چې په ګاونډیو هیوادونو کې کیږي. خو کله چې موږ څېړنه وکړه دا مو وموندل چې د دوی اعلانات غیر عملی او خدمتونه غیر معیاري وه. لږ تر لږه دوی د ټاکل شوې مقررې له مخې د افغانستان خلکو ته خدمات نه کول.
خدمات بر مردم افغانستان انجام نمیدادن.
ښاغلی فیروز ویل تر هغو چې دا روغتونونه ټاکل شوي معیارونه پوره نکړي د فعالیت اجازه به ورنکړل سي. خدای یوازې خصوصي روغتونونه نه دي چې له غیر معیاري خدماتو څخه شکایتونه کیږي، بلکې دولتي روغتونونه هم له ورته ستونزې سره مخامخ دي. د وروستۍ معلوماتو له مخې د محل د افغانستان 50% وګړي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. خلک له حکومت څخه غواړي چې دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او کافي روغتیایي مرکزونه ورته برابر کړي، څو خلک مجبور نه سي چې د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي.
و هم اورېدل چې په افغانستان کې د خصوصي روغتونونو ټولنې پر حکومت انتقاد کړی چې د روغتیایي سکتور ملاتړ نه کوي. قدرمن اوریدونکو د دې او نورو موضوعاتو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د عدلیه وزارت په هیواد کې د اټومي انرژي د تطبیق قانون یو جدي اړتیا بولي او وایي تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د دې قانون طرحه د افغانستان ملي شورا ته واستوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې د روغتیا په ډیرو برخو کې د هستوي انرژۍ ضرورت پیښیږي خو ورڅخه د استفادې زمینه تر اوسه مساعده نه ده. یوسف خان زدران له کابله په دې اړه راپور راکوي.
د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د اتومي انرژۍ څخه د استفادې تصور ډیر ژر په حقیقت بدلیدونکی دی. د اتومي انرژۍ څخه د استفادې طرحه د چهارشنبې په ورځ د کابینې د تایید وړ وګرځېده، خو په دې اړه یوازې څو نور ګامونه پاتې دي. د افغانستان د عدلیې وزیر وایي د قانون دا طرحه د اتومي انرژۍ څخه د ګټورې استفادې او سوله ییز هدف په مقصد جوړه شوې ده. د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې قانون کې غټ ستراتیژیک هدفونه ځای شوي دي، خو ټول لومړی د روغتیا اړوند هستوي پروګرام ژر پیلیدونکی دی. نوموړی د اتومي انرژي تطبیق له اوږدې مودې راهیسې یو جدي اړتیا ګڼي. ګڼ شمېر افغانان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته سفر کوي، نو ځکه د کابل طبي پوهنتون او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اړتیا درلوده چې دغه قانون ژر پاس شي او په هیواد کې دننه د سرطان ناروغۍ د درملنې مرکزونه فعال شي. دا یوه جدي اړتیا وه.
د
افغانستان د عدلیې وزارت وایي د ملګرو ملتونو له لورې د اتومي انرژۍ په وسیله د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د مرکز جوړولو یو شر د اتومي انرژۍ په برخه کې د قانون شتون ښودل شوی دی. ویل کېږي چې تر راتلونکو دوه اونیو به د قانون دا طرحه ولسي جرګې ته ولیږل شي. د رادیو اکتیف شواګانو څخه د ساتنې د اتومي شواو په وړاندې د چاپیریال پاکوالی او د فاضله موادو کنټرول د اتومي انرژۍ د قانون عمده اهداف ګڼل شوي دي. د قانون له مخې د نړیوالې اتومي انرژۍ د اژانس غړي هیوادونه مکلف دي چې خپل هستوي پروګرامونه د غړو هیوادونو تر څار لاندې مخته یوسي. افغانستان د دې اژانس 155 غړی هیواد دی چې نږدې 60 کاله وړاندې دا غړیتوب خپل کړی دی. له دې سره سره په افغانستان کې د اتومي انرژۍ د سوله ییز استعمال په خاطر هڅې شوي، خو ویل کېږي چې په 1450 هجري کال کې د نړیوال هستوي انرژۍ د اژانس اړیکې له افغانستان سره کمې شوې او وروسته بیا د کورنیو جګړو له امله دا اړیکې بیخي پرې شوې دي. په پرمختللو هیوادونو کې د اتومي انرژۍ څخه په بېلابېلو روغتیایي برخو کې استفاده کېږي او د سرطان په څیر د ځینو ناروغیو په علاج کې تر ټولو ډیره اړتیا احساسېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال نږدې 60,000 افغانان په سرطان ناروغۍ اخته کېږي چې شاوخوا 14,000 بیا د همدې ناروغۍ له امله مري. د عامې روغتیا وزیر وایي اوس په هیواد کې دا اړتیا ده چې په کور دننه د دې ناروغانو د علاج لپاره کار وشي او دولت د اتومي انرژۍ څخه د استفادې زمینې برابرې کړي. فیروز الدین فیروز د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د حکومت لخوا د هڅو پیل ښه اقدام دی، خو ممکن د اتومي انرژۍ څخه استفاده ډیر وخت ونیسي. هستوي انرژي یا رادیوتراپي یو له هغو طریقو څخه ده چې د سرطاني ناروغیو په درملنه کې ورڅخه استفاده کېږي. دا ډول درملنه ګرانه ده او په عین حال کې ځانګړو شرایطو ته اړتیا لري چې افغان حکومت باید نړیوال هستوي مرکز ته ژمنې ولري او شرایط یې ورته برابر کړي. دا مرکز چمتو دی چې د دغو هیواد د حکومت په واک کې یې ورکړي. 40 میلیونه ډالره د مرستې ژمنه شوې ده او اړینه ده چې افغان دولت هم ورته بودیجه ځانګړې کړي تر څو د هغوی ډاډ نور هم زیات شي. دا کار به وشي، خو څو کاله وخت به ونیسي. یورانیم د نړۍ له مهمو طبیعي عناصرو څخه دی چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې مهم رول ادا کوي او د هستوي موادو د سوځولو په برخه کې ورڅخه د ضروري مادې په حیث ګټه اخیستل کېږي. د فرانسې یو جیولوژیکي هیئت په 1450 کال کې په دې برخه کې په افغانستان کې څېړنې کړي او په هیواد کې راډیو اکتیف او د یورانیمو ذخیرې تثبیت کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او دا هم د دې خبرونې وروستی راپور. د سید جمال الدین افغان پوهنتون د لیلیې محصلین د تعمیر له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې په بازار کې د کوټو کرایې ډېرې ګرانې دي او د محصلینو وس نه پرې رسیږي. په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روح‌الله انوري په یو راپور کې د دې محصلینو ستونزې راخیستې دي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین شکایت کوي چې د لیلیې د نه فعالېدو په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. یوه هم په بازار کې د کوټو نشتوالی او د نرخونو لوړوالی دی چې هر محصل نشي کولی یا د کرایانې ورکړي او ځان ته د هستوګنې لپاره کوټه پیدا کړي.
نن مې محمد ادریس ده او تر اوسه پورې خدای دې نسته، او بل چې موږ کومه وطاکو کې اوسېږو ډېر مشکلات اوسېږو. وطاک په سر 2500-3000 هغه هر یو اتاک پورې په اړه ده. موږ په لال 15 کسان یو.
په یو اتاک زیدلی شي؟
نه، ډېر مشکلات زون کې.
زما نوم زاهد الله د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کیمیا د څانګې محصل د دویم سنف.
تر اوسه پورې د لیلیې دغه جوړ شوی پوهنتون تعمیر جوړ شوی دی او تر اوسه پورې په کې لا دغه نه دي، لکه چپرکټ او نور بسترو سامان او ډوډۍ او دا پروګرامونه په کې لا نه دي ورکړ شوي. ګڼ شمېر محصلین چې دي ډېر بې وزله دي او دلته د اتاقونو کرایګانې دا هم اوچتې دي. نه یوازې دا ستونزې دي، بلکې د تګ راتګ ستونزې هم مشکل لري. د ایزي پورې کرایانې د 60 روپۍ د هر محصل نه د یو طرف نه کرا اخیستل کېږي او دومره اوس محصلین نه لري چې د پوهنتون ته تګ راتګ وکړي، نو په دې خاطر باندې پایده روان وي. نو دا ډېر غټ مشکل دی د شاګردانو.
نوم مې جهانزیب دی او د اقتصاد پوهنځي د دویم صنف محصل یم. د لیلیې مشکل خو داسې دی چې 100% مشکل دی، ځکه چې موږ په دې ښار کې اتاقونه نیول دي، هغه اتاقونه تنګ دي او موږ پکې ډېر کسان اوسېږو. یعنی موږ یو اتاق نیولې چې موږ پکې 15 نفر اوسېږو، خو د 2 نفرم نه دی. او دا تګ راتګ موږ زور از اوسې او بعضې وخت موټرې نه مشکلات دي، 60 روپۍ اخلي. بل مشکل داری چې دا لیلیې جوړه شوې ده خو فعاله شوې نه ده. اتاقونه برابر دي خو فعاله شوې نه ده. بل
محصلین وایي د لیلیې ودانۍ بشپړه شوې ده، خو نه پوهېږي چې ولې د پوهنتون اداره یې په فعالولو کې ځنډ کوي. خو د افغان سید جمال الدین پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد په یو ځانګړي مرکه کې آزادی راډیو ته وویل چې د لیلی د ودانۍ چارې د بشپړېدو په حال کې دي.
د لیلی تعمیر خو تقریبا تکمیل و بوله، یو نیم فیصد کار به پاتې.
هغه وایي د برېښنا او د نورو اړینو شیانو د نشتوالي په وجه نشي کولی چې محصلین ودانۍ ته انتقال کړي.
چې مهم کارونه د هغې چې د اوسېدو دپاره ضرور دي هغه اوبه دي. دوه کوي مونږ ورته د ګټونکي شرکت په ذریعه باندې باعثته هم وکړه او بالاخره هغه ایستل شوي دي، خو نلدواني پاتې ده. بل عمده مشکل چې کوم دی هغه د برق نشتوالی دی، او اساسي مشکل چې کوم په دې حکله و هغه دا ده چې مونږ په 1993 کال کې د تدارکاتو د قانون مطابق خپل پیشنهادات د قرارداد په رابطه باندې او د بودیجې په حکله لوړو زده کړو محترم وزارت مقام ته لیږلي وو. هغوی د بودیجې د کسر او د تخصیص د نشتوالي په وجه باندې مونږ ته د هغې منظوري رانه کړه.
له نن څخه 15 کاله وړاندې د افغان سید جمال الدین پوهنتون پرانیستل شو چې اوس پکې 15 پوهنځي فعال او په زرګونو محصلین پکې لوړې زده کړې کوي. روح الله نوري، ازادي راډیو، کونړ.
په ماسپښین 2:13 د قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو دا شیبه جناقه الکوزی ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس نجیب الله سلطان زوی تیره شپه په کابل کې ووژل شول. طالبانو د پکتیا د استیناف د رئیس د قتل مسؤلیت منلی. د کابل په پارک پالس هوټل باندې د وسلوالو د حملې په وژل شوو کې د امریکایي تابع پاولا کانتور هویت په ډاګه شوی. وایي نوموړی د امریکا د نارت کارولاینا وه او د پرمختیایي چارو متخصصه وه. په کندز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو یوه ډله له دولت سره یوځای شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د منصوبینو په هلو ځلو د قمندان شیخ ظاهر په مشرۍ د وسلوالو یوې 22 کسیزې ډلې له جګړو او وژنو لاس واخیست او د سولې له بهیر سره یوځای شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندوستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په تروریستي پوښښ کې لاس لري او د دې مقصد لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفانو په سنگرونو حمله وکړي. پوځي جنگي جټ الوتکو نن په شوال دره کې د مشکوکو طالبانو په هدفونو بمباري وکړي او د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 تنه وسلوال پکې وژل شوي. په یمن کې له 15 ورځني اوربند سره سره 13 ورځ ځایي نښتې روانې وي. یمنیان وایي چې له تاب بالع او معرب سیمو پرته چې پکې د یاغیانو او حکومت پلو ځواکونو ترمنځ 13 وړ مورځ نښتې شوې وي. د یمن په نورو برخو کې آرامي ده. ټاکل شوی چې د اوسامه ابن لادن یو پخوانی همکار نن په افریقا کې د امریکا په سفارتونو کې د 1998 کال بمی چاودنو په جرم محکوم شي. شاوخوا 900 مهاجر د اندونیزیا د سوماترا ټاپو آچی سیمې ته ورسېدل. د ژغورنې یو چارواکی وایي 940 کسان له کاره لوېدلی. د کب نیونې په یوې کښتۍ کې سپاره وو او نن سهار د آچی ساحل ته ورسېدل. او جب بوش له 4 ورځو انتقادونو او سختو پوښتنو وروسته د پنجشنبه په ورځ وویل که جمهور رئیس شي که د جمهور رئیس وای د عراق جګړه به نه وای پیل کړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، له 4:00 تر 5:00 بجو او وروسته بیا له 4:00 تر 6:00 بجو د ولایت په ولایت پرله پسې دوه پروګرامونه خپرو. په لومړي یو ساعت کې یعنی له 4:00 تر 5:00 بجو د ننګرهار ولایت او په دوهم یو ساعت خپرونه کې چې له 5:00 تر 6:00 خپرېږي د بغلان ولایت پر ستونزو خبرې کوو. که تاسو هم د دې ولایتو اوسیدونکي یاست او یا د دې ولایتونو له ستونزو خبر یې، نو له ازادۍ راډیو سره ټلیفوني تماس ونیسئ او دا ستونزې له چارواکو سره مطرح کړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولی دي.
عبدالقادر قادر له زابل ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلی دی. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن پیل سوي هوایي عملیات د افغانستان په زیان دي، ځکه چې ټول بهرني او کورني تروریستان افغانستان ته اوړي. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ څخه یو اوریدون کی لیکلی دی چې د نظر داده چې پاکستان هسی لګیا د یوای چې هند افغانستان خوره د پاکستان پر ضد کاروي. افغانستان د لیکي چې د افغانستان حکومت د نواز شریف خبرو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي ځکه چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي او افغانستان جوړ شي. محمد نورانی له هلمند څخه لیکلي، زما غوښتنه له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې او همداراز له جګپوړو چارواکو څخه دا ده چې پر پاکستان او چین فشار راوړي چې طالبان او نور وسله والې ډلې سولې ته کینوي. او عبدالقادر د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ څخه لیکي، نن په کجکي ولسوالۍ کې داعش او طالبان یو د بل په وړاندې جګړې ته تیار شوي ده ځکه چې طالبان وایي داعش د دوی یو ولسوال تښتولی. البته د اوریدونکي د خبر صحت او سقم تر اوسه پورې کومې خبری سرچینې نه دی تایید کړی. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید په خپلو کې اعتماد رامنځته کړي، خپل منځي اختلافونه کنټرول او همکاریو ته پراختیا ورکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په رسمي سفر چین ته تللی او ویل کیږي چې په بېساري ډول تود هرکلی ورته ویل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپل پلرني کلي ته میلمه کړی و. سره له دې چې د هند او چین حکومتونه په تېرو څو لسیزو کې په سیاسي لانجو او سرحدي اختلافونو کې ښکېل و، صدر اعظم مودی او ولسمشر شی په خپلو کې د باور پیدا کولو هڅې کوي. نریندرا مودی پرون چین ته ولاړ او درې ورځې به هلته وي. دا چین ته د صدر اعظم په توګه د مودی لومړی سفر دی او ویل کیږي چې په چین کې یې ډېر تود هرکلی شوی دی. چین او هند لږته لږه د وګړو د شمېر له پلوه د نړۍ له سترو هیوادونو ګڼل کیږي. دواړه هیوادونه په خپلو کې ګڼ شمېر ستونزې لري. سرحدي اختلافات، د هند له رقیب هیواد پاکستان سره د چین ملاتړ، په هند کې د تبتیانو د تبت شوي مشر د لیلا ما شتوالی او داسې نور ډېر مسایل شته چې د دواړو ترمنځ د ستونزو په اوږده لیست کې دي. د چین ولسمشر پر صدر اعظم مودی غږ وکړ چې د نړیوالو او سیمه ییزو مسؤلو په اړه همکاري زیاتې کړي او په ګډه کار وکړي چې نړیوال نظم په سم او منصفانه لوري برابر شي. ولسمشر شی د هند صدر اعظم ته وویل دواړه ولسونه باید تاریخ ته پام وکړي او په دې وپوهېږي چې زموږ د سوکالۍ لپاره ستراتیژیکې اړتیاوې څه دي او د پرمختګ لپاره نږدې شراکت رامنځته کړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین د ولسمشر خبرې په خپلو کې د نشنالیست یا ملت پالو احساساتو د پارولو لپاره هڅه ګڼل کیږي څو د خلکو ملاتړ او زیات مشروعیت ترلاسه کړي او خپل هیواد په نړیوال سیاست کې د سترو لوبغاړو په کلیکه کې ودروي. رویټرز وایي دا خبرې تر یوه حده مودی ته هم راجع کیږي ځکه هغه هم په نړۍ کې د هند د پیاوړي حضور ملاتړی دی. د چین د کمونست ګوند ورځپاڼې پیپلز ډیلی د هند او چین د ملګرتیا د پراختیا په اړه د غربي هیوادونو د نیت په اړه ویلي چې غالبا زیات غربي هیوادونه دې شراکت ته د شک په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکل شوي دا څرګنده خبره ده چې غربي قدرتونه نه غواړي چې د هند او چین ترمنځ اړیکې زیاتې او دواړه هیوادونه سره نږدې سي ځکه دا کار په آسیا کې د غربي هیوادونو راتلونکي ته ګواښ پېښولی سي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د اورګاډي د پټلیو د جوړولو، د صنعتي پارکونو، د ښاري سیمو د پراختیا او داسې نورو اقتصادي او ټولنیزو پروژو لپاره ګډ کار وکړي څو د ولسمشر شی په وینا د هند او چین ولسونه وغوړیږي. چین په سیمه کې د سولې، ثبات او سوکالۍ د پراختیا لپاره هند ته د همکارۍ ژمنه کړې ده. د چین ولسمشر په داسې حال کې د سیمه ییز امنیت په اړه د همکارۍ خبره کوي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین د فعالیتونو په اړه د نړیوالو اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د هند صدر اعظم نن سهار د چین د خلکو په ستر تالار کې د دې هیواد صدر اعظم لی کیکیانګ سره وکتل او د یو شمېر لویو سوداګرو سره د لیدو لپاره به شانګهای ته ولاړ شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم.
یو بار بیا خوشالم چې ستاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسید. دوستانو موږ په تیر ورځو کې د ډېر شمېر اورېدونکو څخه د ناامنیو په اړه شکایتونه ترلاسه کړي دي چې اکثره یې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه دي. دغه خبرونه مو همدا د سنګین او د هلمند د ځینو نور ولسوالیو امنیتي وضعیت او د خلکو ستونزو ته ځانګړې کړې ده. البته یو بار بیا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې د اورېدونکو د راستول شوي پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مو منتظر نه پرېږدم، اړیکو ته پورسو.
محمد اسحاق محمد د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. زما پیغام اشرف غني ساکو ورسوي چې د خدای پر لحاظ د سنګین په ولسوالۍ کې امنیت ډېر خراب دی او ستونزمن دی. هیله لرو چې یو کار په سم کې سلام علیکم.
مال اشرف غني سمه چې اشرف غني څنګه پیغام دی چې دا عملیات شروع کړي سره وینېونه ګرېټ کوټ پر ستر ګرما او څنګه ځان ورسوي ولمزه عملیات کلاس کې وځه غوړ تر څه کړي لمنه ویل چې څنګه ولې سوالي څنګه دا سره کلا د کړي عملیات کلاس کې راو ته کومه کورونه ونه ولا غې پرې سوال هغه تر څه نه ډېر خبرې کړي ځکه درو دي خو یا دی و چې یا درو دي موږ هغه سره څه نه ودا کې بالا وطن اس موږ کوټ کوټ کړو د در بازار کړو دا مې نه پته سره مرو نو موږ ځایسته نه موږ ګرسه نه خمالرو نه ځالو نه تټکلرو د بل په وطن کې نن درته سره حالت نه دوري د پیلا سوای شو دې په احترام وسلام.
لازمیر دو سنگین په ودو سوالی کې تر په تر روان دي جنگونه دمبر د طالبان په لاس کې دي د ملکي خلک مرو او شړول په ژمي کې یخ و شړول د دې حالت دا یڅ د دغه ولس په غن کې څو اعلان دی ولا د مش خبرونه ورستنی تختار کې د دوه علاج وکي مګر د خدای په امان دغه مشغل نشي.
الحمدلله د سنگین د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې سره کلا لار باندې د ټنګان نشي پر تیرې ده لای اردو په خپل پوسټو کې ناسي یو سره امنیت کولای چې سنگین بازار ته ولاړ شي.
زه هلمند ولایت سنگین د ولسوالۍ صدا پیغام ترزم چې د سنگین ولسوالۍ ډیره نارامه ده. یا طالبانو سړکان بند کړي دي اوس چې یو څوک په کلی کې شي حکومت آسي په مابین کې چې کله ډکه پوسټاوري لکه هغه خلک داسي په لار نه شي پیدا کولای. زموږ یله د حکومت صدا ده یا د ولسوالۍ پر مخ څه کوتر کې ولادي کې یا د سم دم ته کې خلک ډیر په آزاد دي اثر یې دا چې خپل اجرو کې لا څوک نه دي چې په نور ځای کې نو زما دا پیغام دی وسلام.
هلو السلام علیکم. زه محمد الله د سنگین ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. زموږ د سنگین ولسوالۍ ډیر خراب ده. زموږ سنگین ولسوالۍ هم ډیر خراب دي. دا ته چې تاسو نه رانه وسی دا ولې سکیږي زموږ سنگین ولسوالۍ لزر خلک لزر کورنۍ ماجر دي ما چې دې ته پام وسی وسلام خدای تعالی.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ د بسنزور د الجا څخه تاسو سره په تماس کې یم. مر وطن حالات ډیر سره خراب دي. ملي اردو رااله په وطن کې عملیات وتی وطن مو کمل د طالبانو خلاص کړي وسم یو څو پوسټه د سړک پر غاړه د اردو دی هغه هم سړک نشي ساتلای. مر وطن خلک ډیر ستړي شول د خلکو کورونه او سرایونه د عملیات وړاندن د هم څه نتیجه ورنکړه. سلام علیکم.
زه د هلمند ولایت سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم د سنگین حالات و ډیر خراب دي چې د زپکار عملیات یو کې هیڅ ګټه سنگین ته نه ده کړې. لږ سړک پر غاړو تیر شول د سړک پر غاړو سره یې نه و نړول دا خو د سنگین چې د اسکار واغوم نه راوستول نو دې چې د څلور زره پوج راوستي دې څه وکړل و سره دغه د سنگین څه چې کده کې تاغه عمومي لار کړلې ده هغه باندې د امنیتي پوسټ یې نه راټولې سوې دي. څوک نه څه باندې وسلوات او دمبر باندې ګرځي دغه نو څوک نه څه چې وایي هغه لا پر مخ باندې تړلې ده. ما د اشرف غني صاحب سره دغه هغه دي چې د لار دی لکه په سنگین کې د سم د عملیات او کتاب خدای لري دغه رقم عملیات لري دغه اوس عملیات چې د وکی خو یې سر مولو. نور سلام علیکم.
زه د ګریشته ولسوالۍ څخه حضرت محمد خبرې کوم چې دا د جنګو څخه کوم حالات پر کې څه شو ورته وګورئ چې دا کوچنیان او څه راغلي دي دل سر درخت لاندې ژوند کوي په مشتان کې ژوند کوي چې دا د سنگین والا څخه وار متوجه شي یو ور ورته وګورئ چې دا حالات په استعمالونه کې. السلام علیکم.
ولی السلام علیکم. زه عبدالله د نرسرس څخه خبره کوم چې په دا نرسرس کې دا عملیات شروع دي دا سیال نه دی چې دمبر ته وځي اسکر دې ټینګې وای طالب یې سلا دې ښه شول رااله ما دا چې په ورنۍ ته دا ویل دي چې دا چارواکي چې دا سیزلمونه نه کوي خلک شهیدانه بیا ځای او مست دا رادیو ته دا پیغام نشي دوه درې پیغامونه نور ما درسته ولې خو تاسو خبره کړی نه دی. والسلام
د ګل محمد هلمند ولایت څنګه نو سوال یې ما دا چې را پامیاو کورنۍ کار وځي صدا غوښتنه ته څنګه کې کوم عملیات دی وکړي پاتم ورته وي په پدام بارما پښتې پامن کې کړل تر اینه ونه لور نو په وطن کې هغه طالبان ګرځي هغه ال دي د وطن تاجه جوړ تک پروت نور ګرځي مرچان دي د زریدار څنګه تر کا چې هغه کلی ککو هغه په وار کې یا یې سم عملیاتو کې یا دی ورور خپل توستي وشانه ټول کې دی وطن ته او قانون نور ګرځي. والسلام په احترام.
وعلیکم السلام. دوستانو د اوریدونکو شکایتونو مو اوریدل. ستاسو لخوا په راستول سویو پیغامونو کې مو د یو اوریدونکو لخوا د سړک هم تر لاسه کړی چې ځان د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې د پولیسو یو قومندان معرفي کوي او له امنیتي چارواکو څخه د مرستې غوښتنه لري. د دستونز په ګډه وورو.
زه ګل محمد د ملي پولیسو مشر یم. زما د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې ستاسو په تماس کې ما د پوسټ په لاس کې د ګرما وسته تر پوزې پر اخوا می لا کړی د کپدری ورځې کې د لوړو مقامات پر ځناتې غام ورسې په دری ورځې کې کماته کومه کومه سره و نه رسې د مل بټول پوسټ لکو او دا منځکا به سکوت کو زر تر زر د لوړو مقامات پر ځناتې غام ورسې نه کومه کرا واسي هیڅ پام نور ته کېږي را سره یو نه ونړي وای مزه عملیاتو کې سړک دی ورو د نمبر د غاړي سره نه دی نړۍ په وطن کې طالبان راځي هغه تر رقم رقم ته لای پنجاتيان وزیرستانيان پاکستانيان ایرانيان ګرد طالبان غلي دي از موږ غم یو لانه خوري ما په سو نه پاتې دي دان ټول ملي پولیس شي دان ټول د خدای په لیاز ولا کورنۍ چار وزیر ته کومه کرا واسه. والسلام.
د دې دوست غوښتنه مهم ده د خبره کړو خدای دې وکړي چې اړوندو مسولینو اوریدلې وي. دوستانو ستاسو دغه ستونزې مې په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو له خبریال محمد الیاس دایي سره هم مطرح کړې او ترې ومې پوښتل چې آیا دی هم دغه سیمې ته ورغلی دی او د خلکو ستونزې چارواکو ته رسولې دي که څنګه؟
داغه زموږ هم د ټلیفون لارې او مخامخ د څنګه د خلکو شکایتونه او د هغوی نارضایت د سره بختي نو چې د خلکو سره خبرې کوي هغوی نه یوازې د ذوالفقار په عملیات باندې چې دوه میاشتې وړاندې تقریبا د 500 ورځو دپاره پلان شوي وه نیوکه کوي بلکې د دې عملیاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو برخورد سره هم نیوکه لري او د هغوی لخوا د خلکو د کورونو نړولو خبرې کېږي او فاینل کې د ویالو د بدېدو په مجموع کې څنګه چې خلکو تمه وه د افغان ځواکونو د عملیاتو نه په خاطر د پکار د عملیاتو نه هغه هیلې او امیدونه د خلکو تر سره نه کړل. دا په وضاحت ویلی شم چې د یو کال اخوا ته کوم کسان چې د ناامني دي او جنګونو او عملیاتو له امله د سیمې د بېګاهۍ دي جنگ نه چې د دوه طرفو یعنی افغان ځواکونو او پاینل کې طالبان لخوا هر ورځ هر دقیقه یا هر شپه پیښیږي او دوام لري. هلته کرل شوي مینونه هم د خلکو په ژوند کې یوه له سترو ننګونو او ستونزو څخه خلک د هغه نه کار کوي.
بله، دغه خلک وایي چې اوس هم وسوال مخالفین په دغه ولسوالۍ کې او په دغو سیمو کې چې عملیات پکې شوي دي اوس بیرته په هغه ځای کې فعال دي. واقعا دغه سي ده؟
پروژان موږ هم د څنګه خلکو سره ډېر د نږدې په تماس کې یو. یعنې د څنګه شورا اکثره وکیلان او غړي اوس لشکرګا ته راغلي دي ځکه دوی په دې ویریږي چې د څو ورځو نورو په پیلېدو سره شاید چې هوا نورو هم ګرمي وي ځل نورو هم ضرور اخلي. مثلا د ذوالفقار د عملیاتو یوه بېلګه د شکر د شیلې یو مشهوره سیمه چې طالبانو پکې په سلګونو نغمونه کښلي وه او په سلګونو څپې جوړې کړې وه. د دوه میاشتو عملیاتو یوازې دغه سیمه په بر کې ونیوله او هغوی کولی شول چې که د ټولې سړۍ ته یوازې غځېدلی سړک چې په دښته کونډه کې دا په خپله قبضه ته راولي. مګر اوس موږ هره ورځ اورو چې په کلي کې یا مثلا د وطن په سیمه کې ورته کلا کې پخوا جوړې شوي یا په دې عملیاتو کې جوړې شوي د ملي اردو په څېر د ورځې نه بلې کراتورلېږي راوځي بېرته سره ځای کوي. یعنې داوود د فاتر خبرې کوم دا په اسنان ویل چې څنګه چې څنګه چې په بل لار چې په روان کلا کې چې نو په صدا کې نه بند ده یو واحد په ځکه چې په کې چې عرب کوم ځنې جماعت جوړ کړو پر چوک باندې دا ځنې جماعت پر فر باندې د پولیسو او پوسټه موجوده ده نور ټول روان کلا کې دا اوس په روان کلا باندې او څنګه چې پکه دینه شمرته د پکار په عملیات کې روان دي کوم ورغلي یا د طالبان په لاس کې مستر ټولو مهمه خبر بل د انتقالاول سوالي په اړه انتقالاول سوالي ټول دولتونه چې د ول سوال نه کوي ګرام ګره تر نور ټول پر ټول راوتلي دي او نن د رون په ول سوالي کې تقریبا نن لاس سرتي روان ځکه دي د ول سوالي ته ځل کېږي مګر دا خبرونه کوي د کار د دولتونو چې په خاص ډول د من چا کې چې څنګه دی یو پربل غوړي د ازمو مسلات نه دی او پرور چې بل پربل بل خلاص دی اصلي منابع چې امنیتي ځواکونه د ملي ورته کسان دی هغه موږ لا سره څنګه به وغوښتم کړم چې نو تاسو یو واځ په تنظیم کې نه یو واځ د پکار د عملیات او سیمه نه چې د طالبانو نه ویل په موخه کړه چې خراب دی په نو ځکه چې خراب دی او په واشیر کې هم یو خراب دی په موږ کې په چا باندې ویل چې یو خراب دی او طالبان
بله بله نو د دغو سیمو مخصوصا د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي د دوی د ژوند په اړه کله ژاته وایست چې د دې طبیعي د شاید د نامنیو د خطر ډېر کسان وتلي دوی په کوم ځای کې اوسېږي لکه څنګه چې یو شمېر دوی ادا کوي چې دوی په دښتو کې شپې ورځې تېروي واقعا په دښتو کې دي او که یا نورو ولسوالیو ته نورو کلیو ته تللي دي ستاسو خپله آیا ورغلي یاست دغه ځای ته وزیت څنګه دی
دا اوس څنګه ولسوالۍ د کرګاټ په نوم دی د موټر د کډي بارولو کرایا ولري او یا توان ولري دا راوتل وسول لري چې راغلي دي هر ورځ خبر اعلان کوي چې کار نشته پیسې نشته ځکه نشته کښتو کارونده او اصلات نشته مو د نور سره مخ دي چې هغه امر یو د مصر کومه کوي دا اوس کرګاټ د ځان چیر کورنۍ دی موجود دي او پاتره د دښتونو مثلا اوس پر دښتونو باندې څنګه نور کلی شاوخوا با باوري موجود دي برنه ولتي دي د بازي دوستانو کورونه دي نو د څنګه نور کلی دي د نن په خاص ډول کاروان کنه مثلا د څنګه او زړه کوته زړه او زړه د نن په څنګه سره چې تر بدون لاندې راځي او کدي ورځې کله کدا اوس چې نامي ته چې ورخلي خلک خپل حیوانات او خپل کښتونه او خپل کورونه او خپل ټول معلومات یې دي مګر خو اولاد یې تر ورځې دا خبره دا اوریدونکو ته پیدا ومه چې وایي چې پر دښتونو باندې شپې کې یلته باوري وبرمېستا د دې ته اوس راځم چې نور مکه څلور کورنۍ چې په بل ځای په یو کور کې په یو کوټه کې مو دوه کورنۍ تر اوسه دې ځانون کړل کېږي د دې تر څنګ د سنجین دغه نام چې متخه د متخلا دغه نام چې متخه نور نور سوالي ته مثلا یا نور دې کلی ته چې موږ دې کلی سوالي ته دې نور سوالي تر عام تر هغه سوالي دې کورنۍ ته د تیر او په دې بعد وزات کې ژوند کوي نو تاسو په دا ډول کوم هغه کورنۍ چې مالي دي د سرون کلات خو نه مې په خاطر او کلی د څنګه ولې سامي مرکز ته د ولسوالۍ په کان کې په بازار کې د دوکانونو کې اړول او ته اوسه د دوکان په لران پر خپل کورو او د دوکانو پر پایو راګرځول دي او کوڅې ته دا به ان شاء الله دوهم یا یو کال نو مثلا شپږ میاشتې کې د دې په توګه لا به ترنوښت او 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 لا دا او تمام من چې کړو د خپل کورن څه دا وجه په کلي ډول په تنظیم کې اکنده وو خلک ډیر خلک دغه کال یو نیم کال راځي چې خپل کورن د برتنې کې
bale manana او داسې د ورسته پښتنه په توګه د دغه بي ځای سو کسانو د سیو اټکلی شمیر راټولې سي چې څونه کورنې به
موږ مخکې تر دې یعنی په تیر کې کله دا وا په ګرمې د پښتنې کې انت نامې دې چې دونه دې ولا ودي دې چې د امنیتي ځواکونو د لاسو او کړیا کاتر ته وی پرې چې ولسوالۍ کې په چیر مې سمره امنیت راورته دی او طالبان دلته د سرحد واچوي د ځان په هغه وخت کې موږ د مهاجرینو ریاست د غنګ د هوا د پیښو په وړاندې مبارزه کوي چې تاسو ترې نه شته د 2000 کورنۍ او 2000 کورنۍ په شاوخوا کې ویل چې د ذاتي ده مګر د دغه کورنۍ په خطر نه ته کړی په اټکلي ډول کوي وایي چې د دې ذاتي کورنۍ یعنی د 2000 کورنۍ تر د بوت پښمار کورنۍ وایي تر څنګه څنګه په شاوخوا کې ویل یا مثلا ځان نه برته کورته نه ذکر یو ردا کورنۍ ته اوس درې ځای دي ټول هر ورځ د مرستې د وخت نه لري او هر ورځ د دولت نه د امنیت وخت نه کوي او وايي چې څنګه کوي واکې سم ته یې عملیات وشي چې نه وایي چې لوان د کومې نه وایي چې څنګه کوي البته کرنسي ته کومو مینو نه به تاکسي چې نن ورځ هر ډول وسایل تخصص په استفادیا ته نه کړل کیږي که بوتلان دي که شیشې دي که چمان دي که هر شی فکر کوي چې یو شی پکې ځای دې نه مینځي تیری په ګودر لارو او کتوی کې ګټه تیری نو خلکو ته د ورتګ زمینه نه وایي د جنګ او نامې له امله مګر مسایده بالکل تکرر شوی نه له امله مګر مسایده والته د موجودیت ځکه
په هلمند ولایت کې زموږ همکار محمد الیاس دایی و خو افغان چارواکي دغه ستونزو ته څه ځواب لري د افغانستان دفاع وزارت له مرستیال وین دولت وزیر سره مې په دې اړه خبرې وکړې
زه دا خبره بخیر را دوم په سنگین کې منګه ډیر بریالیتوبونه لرل منګه د سنگین نه تر کجکی پورې لار خلاصه کړل لار سرک لار بخیر خلاصه شول هغه ماشینونه چې تقریبا ورته کار کجکی ته نه ورسېدلی منګه هغه ورسه ول وسه فابریکا باندې کار پیل شوه دی پاري دا یو لاس ګارنیزونه په دې لار باندې جوړ کړ البته منظم پاوز نه پوزې شو اوس مون کولې شو مستقلانه البته عملیات وکړو مخالفینو ته ډیر تاوان ورسید په سلګونو کسان یو وژل شو البته هغه مرکزونه چې په دې خونې روزنې راغوي او د ماينونو د جوړولو هغه ټول منځ لاړل په سنگي کې زمونږ وسوال پاوز لپاره ټول تاریخ د دې سوکالو کې لومړنی عملیات وو چې بریالي او ښه عملیات وو
بلې نو وزیر صاحب ولې تر اوسه پرې دغه زرګونه کورنۍ چې له دغه سیمې بې ځایه سوي دي او وتلې دي د کلي شاوخوا ځایو کې ژوند کوي ولې هغوی بېرته نسي کولی چې راسي هغوی دغه ادعا کوي چې موږ د نامنۍ څخه بېرته نه
سیمه کې کاملا هغه کورنۍ چې په هغې کې مخالفین د هغې نه وتلي دي ځینې کورنۍ چې په خپله خوښه نه ځي نور په هغه سیمه کې خیریت دی مشکلات نشته دی
تاسو مخکې د سنګین او کجکي د لارې د امنیت خبره وکړه دغه ځای څه موږ داسې راپورونه لرو چې اوس هم هغه سړک بند دی او شاوخوا ته یې ماینونه کرل سوي دي هیڅوک اصلا تګ راتګ نسي کولی نو بیا د عملیات څه معنا لري
د سنګین او د کجکي په منځ کې یوولس ګارنیزونونه جوړ شوي دي د هر دوه ګارنیزونونو په منځ کې پولیس او نظم عامه پولیس ځای په ځای شوي دي هلته حالات د پخوا څخه په لسګونو دفعه ښه شوي دي هلته خلک کجکي ته ځي کجکي فابریکه فعاله ده کار ورباندې ده اوس روان دی هغلته کار ورباندې کېږي کارګران په خپله باندې مشغول د کار دي نو خبره دا ده چې یو تبلیغات دي او یو حقیقي وزه ده حقیقي داسې ده چې ما درته وویلې
بلې او یوه بله پوښتنه وزیر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړله چې ځینې د بم جوړولو فابریکې مو ستاسو په وینا ړنګې کړې دي هلته چې خلک وایي چې هغه د خلکو دوکانونه او باغونه او کورونه وایي چې ړنګ سول او دې ته د بم جوړولو د فابریکې نوم ورکړل سو
دا هغه خلک چې هغوی په دې کې لاس درلودو یا هغه کسان چې په مواد مخدر کې لاس لري په تریاکو په قاچاقو کې لاس لري دا د هغوی خبرې دي په هغې ځای کې موږ دغه موضیګانې د دښمن چې په دې لاره باندې او مرکزونه د دوی وو د ښوونې روزنې مرکزونه وو هغه موږ ټول مطبوعاتو ته ورکړه په تلو کې په حتی ازادي راډیو ته موږ ورکړه ور ومولېدل په شمشاد کې هغه خپاره شوه موضیګانې په خپله باندې ولیدلې په هغه کورونو کې چې د دښمن د ښوونې روزنې مرکزونه وو یا موضیګانې وې او یا د ماین جوړولو مرکزونه و موږ هغه وران کړی دي نو د هیڅ کور هلته نه دی وران شوی
بله وزیر صاحب هغه خلکو ته چې اوس هم دوی ادعا کوي چې موږ د نامنۍ له کبله بېرته خپلو کورونو ته نسو تللی یا مو کورونه ړنګ سوي دي دوی ته تاسو څه ډاډ ورکوئ چې څنګه دوی کولی شي چې بېرته خپلې سیمې ته راسي او مسؤون واوسي خوندي واوسي د بریدونو او د بیا هم نورو عملاتو څخه
وسلوال پوځ د خپلو خلکو په خدمت کې دی هر چېرته چې نامنی وي یا امنیت خراب وي یا تهدید وي دوی هلته ځي د امنیت د ټینګولو لپاره د خپل سر په بیه باندې هلته عملیات کوي که دا په هلمند کې وي که په سنګین کې وي که په غزنی کې وي په اندړو کې وي په هر ځای کې چې وي زموږ خاوره ده وسلوال پوځ هلته ځي د هغوی لپاره عملیات ترسره کوي او امنیت ټینګوي موږ خپلو خلکو ته ډاډ ورکوو چې وسلوال پوځ همدغه دنده لري که په سنګین کې وي که د هلمند په کومه بله برخه کې وي نو زمونږ دا دنده ده چې دا کار موږ کوو
بله وزیر صاحب او د ماینونو په اړه څه وایست چې یوه لویه او مهمه بیره د خلکو د همدغه ماینونو څخه ده چې د هغه له کبله هم دوی نسي تللی ځکه تاسو هم یادونه وکړه چې
مخکې تاسو ته وویلې چې د دښمن ستره جاپا د خپلو خلکو سره همدا ده چې دوی ماینونه په مسجد کې په کرواندو کې د خلکو په کورو کې په سرکو باندې په عامه ځایونو کې دوی ماینونه دي او عامه خلک ورباندې وژل کېږي او موږ ډېر کوښښ کړی دی کله چې موږ عملیات هم کوو په پوره تدبیر باندې کوو د دې لپاره چې ملکی تلفات رامنځته نشي. نو ماینونه یو مشکل دی او موږ ټول وخت د دې لپاره هلې ځلې کوو چې اول ماینونه خورسا کړو بیا وروسته د هغې نه عملیات وکړو. په هره سیمه کې چې ماینونه دي موږ کوښښ کوو چې هغې ته انفجار ورکړو او هغه وباسو.
اوس ته فکر کوئ چې آیا دغه ماینونه دومره فیصله خونسا شوي دي چې خلک په ډاډه زړه راشي؟
تاسو معلومه ده چې په هغې ساحه کې موږ ټولو مطبوعاتو کې ویلي دي په زرګونو ماینونه موږ خورسا کړي دي. حتی په جوماتونو کې د خلکو د کورو په دروازو خولو کې ماینونه ایښي وو. موږ هغه خورسا کړي دي، انفجار مو ورکړی دی، نیولی مو دي، له منځه مو وړي دي. نو معنا دا ده چې دا زموږ دنده ده، هر چېرته چې تهدید وي موږ عمل ته ځان رسوو او هغلته امنیت ټینګوو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په هلمند کې د سنګین او ځینو نورو سیمو او ولسوالیو د اوسیدونکو شکایتونه مو واورېدل چې د ناامنیو په اړه یې کړې وه. زموږ ځینې دوستان ګیلې کوي چې پیغامونه یې نه خپرېږي. زه دوی ته وایم چې موږ ته دومره ډېر پیغامونه رارسېږي چې نسو کولی ټول په یو وار او یوه خپرونه کې ځای کړو، نو ځکه یې بېلابېلو ورځو او خپرونو ته ځانګړې کوو. خو یادونه کوم، ازادي راډیو هڅه کوي هر هغه پیغام چې د اوریدونکو لخوا راغلی وي او د غږ کیفیت یې ښه وي، یعنی لږ تر لږه د پوهېدو وړ وي، موږ ټول خبرو. کله داسې سوي چې د دوستانو اړیکه د خبرو په نیمایي کې پرېسي او د هغوی هدف نه اخیستل کېږي، نو ستاسو د نورو پیغامونو په هیله دغه خپرونه پای ته رسوم. شمېره در سره ولیکئ، تلیفونونو ته مو سترګې په لار یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل ساتي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.